آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو قدر منوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگټن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د 15 ده چې 2014 میلادي کال د اپریل د 30 منټې سره برابرېږي دا وخت واشنگټن کې د مخصوصن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د خبرونو غټ ټکی
پاکستان وایي چې په یو میاشت کې به د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي ایران وایي چې داعش په خلاف دسیسې جوړوي او د امریکا جمهور رئیس نن جرمني ته ځي
همدارنګه د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې د یوکرین د چرنوبل په اتمي بټۍ کې د تباه کوونکي 14 دیرش کاله پوره کیږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب غوایت د حکومت سره د مذاکرات په خاطر کابل ته تللې ده او حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د امکاناتو په اړه د افغان کارپوه صلاح الدین سعید سره مرکه لرو لومړی له روخان نورزینا خبرونه واورئ
السلام علیکم پاکستان وایي چې په یوه میاشت کې به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې بیرته پیل شي دا خبره پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوال وزیر سید حسین عالمی بلخی ته کړې ده د کډوال وزیر د پاکستان د سر اعظم د سر تاج عزیز سره هم کتلې دي خو د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ویل دي چې پاکستان اوس هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تشدد کوي د افغانستان د جمهور ریاست د وایان برستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل دي چې افغان حکومت هڅه کوي چې دغه په قول په نړۍ او سیمه کې پاکستان منځوي کړي بل پر په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې افغانستان او پاکستان یو بل ته ضرورت لري او باید چې همکاري وکړي هغه دا خبره هم زیاته کړې ده چې امریکا په دې بریالي سوې نه ده چې د سپتمبر د 18 د تروریستي بریدونو وروسته افغانستان او پاکستان سره نږدې او روابط یې ښه کړي هغه ویل دي چې اوس هم امریکا په دې کې پاتې راغلي چې دغه دوه هیوادونه سره نږدې کړي د ایران د استخبارات وزیر محمود علوی وایي چې داعش د سوریې د رقیب په ښار کې د ایران په خلاف دسیسې جوړوي علوی وایي چې داعش څو ځله هڅه کړې ده چې دغه په قول ترورستان ایران ته ولیږي نور تفصیل د اشوق الله رحیم زوی نه
د ایران د استخبارات وزیر د لبنان یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي کچیرته دغه هواد په سوریه او عراق کې د ترورستي ډلو په خلاف جګړه نه وکړي نن به جګړه دننه په ایران کې کوله محمود علوی وای ایران د سوریه په جګړه کې د خپل ملي امنیت د ګټو د ساتلو په خاطر ورګټ شوی دی ایران سمد وړاندې دا ومنله چې د خپل وسلوال پاوز زینغړی سوریه ته لیږلی دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړه کې د جمهوریت بشار الاسد په ملاتړ جګړه وکړي ویل کیږي چې د ایران پوځیان په عراق کې هم د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې ښکیل دي
دا واشقلار امزوی چې د ایران د خبري پاړه باندې ریپورت راکړ چې وایي داعش د ایران په خلاف دسیسې جوړوي د امریکا جمهور رئیس نن جرمني ته ځي او هلته به د سر اعظم مرکل سره د نړیوال اقتصاد تروریزم امنیت او یو شمیر نور مسایل په اړه خبرې وکړي سپین مړی ویلي دي چې جرمني ته د جمهور رئیس اوباما دغه دوه ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اهمیت ښیي تمه ده چې ولسمشر اوباما به د سر اعظم مرکل سره د یو ځای د صنعتي ټکنالوژي د تجارت نندارتون هم پرانیزي دا به یو لوی نندارتون وي چې دا ویا ملکونو نه ورته 200,000 کسان ورځي اوباما په خپل سفر کې د جرمني د چارواکو سره د اطلس د سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي بل پلوته د جاپان یو ورځپاڼې ویل دي چې جمهور رئیس اوباما به جاپان ته پر روانه میاشت کې په خپل سفر کې هیروشیما ته هم ولاړ سي هغه به د امریکا لومړی جمهور رئیس سي چې هیروشیما ته ځي هیروشیما هغه ځای دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کړ شمالي کوریا وایي چې خپل اټومي ازمایښتونه به ودروي خو په دې شرط چې امریکا د جنوبي کوریا سره نظامی مشقونه وځنډوي د شمالي کوریا د بهرنیو چار وزیر ری سو یانګ د اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته په مرکې کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ننګه وکړه. هغه زیاته کړه چې شمالي کوریا به نړیوال بندیزونه مات نه کړي. شغل یانګ د پایدونکو انکشاف په مجلس کې د ګډون لپاره نیویارک ته راغلی دی او دا د هغه لومړی مرکه ده چې غربي رسنۍ سره کوي. بل پلو ته پرون شمالي کوریا اعلان وکړ چې د خپل اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ آزموینه کړې ده. که څه هم شمالي کوریا ویلي دي چې دغه تجربه کامیابه وه، خو جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا دغه آزموینه کامیابه نه وه. په ایکوادور کې د تیر اونۍ په زلزلې کې د مړو شمیر 646 رسیدلی دی. دا خبره د ایکوادور جمهور رئیس رافایل کوریا کړې ده. تیره شنبه د ایکوادور په ساحلي سیمه کې ډېره قوي زلزله وسوه. په زلزلې کې 646 کسان مړه شول او تر 2600 پورې کسان ژوبل شول. همداراز اوس هم 130 کسان لا درک دي. د ایکوادور جمهور رئیس کوریا ویل چې د هیواد لپاره دغه ډېرې سختې ورځې دي. په ایکوادور کې په زرګونو پوځیان او پولیس د خلکو سره د کومک لپاره د خپلو اډو نه راوتلي دي او د اسپانیې، پیرو، کیوبا، بولویا او وینزویلا نه هم پر سلګونو رضاکاران ځانونه زلزله ځپلو سیمو ته رسولي دي. د جرمني سرازمه او د اروپایي اتحاد چارواکي پرون ترکیې ته تللي وو. د دوی د سفر هدف دا و چې د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ تشنج کم کړي. دغه وخت نه چې اروپایي اتحاد او ترکیې د مهاجرینو په اړه موافقه وکړه، د دواړو خواو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. د مهاجرو په اړه د موافقې په اساس به د یونان نه مهاجر ترکیې ته واستول سي. په موافقې کې د ترکیې اتباو نه و بخشی په موافقه کې ترکیه اتباو ته هم امتیاز ورکول سوی دی او هغه دا چې ترکان به د ویزې بغیر اروپا ته د سفر کولو اجازه ولري. د خبرو په جریان کې د اروپایي کمیسیون رئیس ډونالډ تسک د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته د جمعې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد به د مهاجرو په برخه کې د پیسو په مقابل کې د انقرې مرسته وغواړي، خو د خپلو ارزښتونو او بیان د ازادۍ په اړه به هیڅکله خبرې ونه کړي. د اروپا پارلمان د 2015 کال په ریپورټ کې ویلي دي چې په ترکیه کې د بشري حقونو وضعیت ښه نه دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې دا وخت مخستان 9:02 دی. د اپریل 18 د چرنوبل په اتمی بټه کې د 14 دشمه کلیزه ده. په دې نیټه د پخوانی شوروي اتحاد تر لسلاندې د یوکران د اتمی بټه یو ریاکتر وچاوده او زرمی وړانګې ورنه خارج شوې. دغه اتمی بټه په شاوخوا کې یو میلیون 6000 خلکو ژوند کوو. په مکړې د امریکا غږ د خبریال هنری رجبل رپورټ ده.
د وړکتوب له کور نه د تختېدو کیسه ډېره دردناکه ده. الکساندر اګروزویچ چې د چورنوبل د شپږم نمبر لینینګراد څخه په خارګوټي کې د خپل پلار او مور سره اوسېده.
When I was a little boy, my mother made a large fire in the hearth. In winter, when it was frosty, the hearth was well warmed.
کله چې زه وړکې وم، مور مې غټ ور په کور په مرکز کې بل کړی وو. په ژمي کې هوا ډېره سړه وي او دغه مرکز ښه ګرم. کلونه وروسته گروزوویچ د 1918 کال د اپریل په 18 نیټه د باندې ووته چې سیګرټ او وسکی.
I saw something like a glow, something like a sunset. It had such a blood red color. I thought to myself,
ما د غروب په شان یو څه ولیدل. د دې رنگ د وینې په شان وو. ما د خپل ځان سره فکر وکړ چې دا رنگ یو وړانګې لپاره دا یو واجب وخت دی. لمر په دې وخت کې څه کوي؟ لیکن په بل ورځ موږ ته هیڅ ونه ویل شول. 14 کیلومتره لری د اتمی بټې د تباہی اندازه څرګند شو. لس ورځې وروسته امر وشو چې د چرنوبل لسمینه د خلکو وستل شي. د پریپیات په خارګوټ کې د دغه سټیشن کارګر وسیدل. ډیر د اور شغلې د خپل اپارټمانونو لکړکېونه لیدلې. هنری ریچوال رپورټر کوي.
As the radiation leaks out of the burning power station just 2 kilometers away.
په داسې حال کې له هغه سټیشن نه چې ور پکې لګیدلې وو 2 متره وړاندې شواوې خبرې شوې. نو هماغه وو چې د پریپیات له خارګوټ نه 15 50,000 په زور وستر شول. دغه خارګوټه اوس د نړۍ د اټومي پیښې یو نارامه کوونکې یادګار ده. په داسې حال کې چې کورونا په قراره وجار شول، خوونه چې رادیو اکټیو ور باندې اغیزه کړې و بیرته اشنی کیږي. د دغه بربادۍ و ترمن د ژوند ټکان ورکوونکې نخې نخانشته ده. څو سوا کسان چې اکثره زاړه دي په دغه شړه سیمه کې بیا مشته شوي دي او چارواکو د دوی وسیدل په دغه سیمه کې زغملې دي. ډېر خواړه له خپل ځمکو نه لاسته راوړي. سره له دې دوی ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د ځمکې لاندې نه موزر مواد د ځمکې سر ته راپورته کیږي. تقریبا 3,000 کسان لا تر اوسه د چرنوبل په خارګوټي کې اوسېږي چې له کار نه په لیدلې فابریکه کې کار کوي. دوی یوازې د 14 ورځو لپاره د دغه زون په دننه کې اوسېدلی شي. الکساندر ګروزویچ په هفته کې یو ځل کیف نه سفر کوي چې د چرنوبل په روغتون کې کار وکړي. دغه توني لخپل زاړه کور نه یو څو د ښه لری دي.
My mother used to say to my father, let's come back, let's come back.
زما مور به مې پلار ته ویل چې راځي بیرته راشو، مګر دوی دا کارونه شکړه. لیکن د پیښې نه یو میاشت وروسته زما پلار او زه خپل زاړه کور ته راغلو. کور مو تباه شوی و، کړکۍ ماتې شوی وې او دروازې خلاصې وې. زموږ ټول شیان غلا شوي وو، هیڅ شی پاتې نه و. ساینسپوهان وایي په دغه شل زون کې د نورو 10,000 کالو لپاره ژوند کول محفوظ نه دي، مګر د ځینو کسانو لپاره چرنوبل کور دی او غواړي بیرته ورته راشي او د هغو خطرونو پروا نه کوي چې هر چی ته موجود.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ویل کیږي چې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته اطمینان ورکړی چې د طالبانو سره د سولې خبرې به په راتلونکي ومیش کې وشي. په مکړه د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل ریپورت ته چې جعفر هاند تاسو ته دراوړی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی اسلام آباد ته تللی و. هغه د پاکستانی چارواکو سره د کتلو په لړ کې د پاکستان د بهرنی وړیکو د مشر سرتاج عزیز سره هم ولیدل. وزیر بلخی له ښاغلي عزیز سره تر خبرو وروسته د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو په اړه هیله مند دی. هغه وویل
اونا اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه و این میتونه بسیار کمک باشه برای روحیه دادن و امیدوار ساختن مهاجرین برای برگشت
به افغانستان. د صلح مذاکرات به په یوه میاشت کې لسره پیل شي. دا خبر داسې محل کې چې طالبانو سمو د مخې په افغانستان کې د خپل نوی عملیات د پیل کېدو خبر ورکړ. په همدې اونۍ کې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې شاوخوا اویا تنه وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. باور کېږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د ادعا له مخې له هماغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. افغان چارواکي پر اسلام آباد ټینګار کوي چې د طالبانو همدغه مشران د سولې خبرو ته کینوي. اسلام آباد دا منی چې پر طالبانو محدود نفوس لري، خو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په فعالیتونو باندې کوم کنټرول نه لري. ټاکل شوی و چې اسلام آباد به د مارچ په لومړیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربه وي، خو طالبانو په وروستیو شیبو کې په دغو خبرو کې لګډون کولو انکار وکړ. که د سولې خبرې بریالۍ شي، ښایي په پاکستان کې میشت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره زړه ښه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزیر د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو، زورولو او له دغه هیواد نه په زوره د ایستلو او نورو مسایلو باندې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل افغان وزیر ته اطمینان ورکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو په حلولو کې به غور کوي، خو ویل چې ناقانونه او ناراضي سرشوي افغان کډوال به له ستونزو سره مخامخ وي. خاغلی بلوچ زیاته کړه چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د افغان حکومت په مرسته په یوه میاشت کې د شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل کړي. د نوموړي په وینا دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو په اساس ژوند کوي. خاغلی بلوچ وایي د هغو کډوالو د پاتې کېدو موده به د 2018 کال تر ختم پورې وغځوي چې قانوني اسناد لري. د هغوی د اوسېدو قانوني موده د 2018 کال د جون په 13 نیټه ختمیږي.
د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
دا وخت دلته د مخستان 9 بجې او 9 څولېخ دقیقې کیږي. د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب یو درې کسیز هیئت د حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. دا دویم ځل دی چې د حزب اسلامي یو هیئت د خبرو په غرض کابل ته راځي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې واورئ.
د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې د رئیس او د ګلبدین حکمتیار د زوم غیرت بهیر په مشرۍ دغه حزب د کسیس پلاوی د شبي پورس کابل ته زړه رسیدلو سره سم په یوې غونډه کې چې د اسلامي حزب د غړو او ملاتړو لخوا په هوټل کې جوړه شوې و برخه واخیسته. دی غونډې ته د خبرو په وخت دغه پلاوی غړو په خپل ویناو کې ویل چې کابل ته د سولې پیغام سره راغلي. دی غونډې ته دغه پلاوی یو غړي کازی محمد حکیم ویل چې اسلامي حزب پاتېلې ده چې د سولې لار خپل کړي، خو په دې شرط چې مقابل لوري هم د سولې په خوا ګامونه واخلي.
په داسې حال کې چې موږ ګورو چې څه حالات روان دي او کوم مشکلات سره مخ یو، موږ دغه دایې تر هغه حد پورې چې ممکنه ده او موږ ته خپل دین اجازه راکړي، موږ به خپل هغه ته د سایه او تلاش ته ادامه ورکوم. کوشش بمداوی او سایه او تلاش بمداوی چې خپل ملک د هغه حالت نو باسو کوم چې باغی کې راګیر
قاضی حکیم په خپل سرګندونو کې د افغانستان د بشپړې ازادۍ یادونه وکړه. ویل چې هغه کوټونه چې افغانستان ازادي لمنځه وړي او د جګړې د پیل عامل ګرځېدلی باید لمنځه لاړ شي. غیرت بهیر چې دغه پلاوی مشي کې غونې ته په خبرو کې ویل چې اسلامي ز په صادقانه ډول حکومت سره خبرو ته حاضر شوی دی.
موږ صادقانه راغلی یو، د جدیت سره راغلی یو او د مذاکرات لپاره جامع او شامل طرحه لرو. دا چې طرحه چې هر چا ته قابل قبول او عملی ده.
غیرت بهیر ویل چې اسلامي زب عادلانه او تلپاتې سوله غواړي او د سولې د راوسو برخه کې خپل هڅو په بدل کې هیڅ امتیاز نه غواړي. غیرت بهیر ویل چې اسلامي زب د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی او اوس افغان حکومت پورې اړه لري چې د دوی دغه ګام ته څه ځواب ورکړي. د غونډې ته په بلل شو کسانو کې د پخواني حکومت او د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل وو. همداشان دې غونډې ته د افغانستان د سولې دلی شورا سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم په خپل سرګندونو کې د دغه شورا سره په لړ مسلو د موافقه صدر سیدو یادونه وکړه. وی ویل چې اوس د اسلامي حزب او د سولې دالي شورا د اساسو ترمن د پنځش وړاندې شو مسلو څخه یوازې په پنځه مسلو موافقه لا پاتې ده.
مدر قط کار ما با شورای عالی سن به اتمام و اتمام رسیده و پنج نقطه از مسائل
تغییر کریم ویل پایکت که زمون کار د سولې عالی شورا سره پای ته رسیدلی دی او دغه مسلو پنځه یې د هیواد د جناب جمهور رئیس ته وړاندې شوي چې په اړه یې وروستۍ پریکړه هغه وکړي. محمد امین کریم په هغو مسلو کې چې لا تر اوسه دواړو خواوو پرې موافقه نه ده کړې د موافقې د لاسلیک په وخت د افغانستان په زندانونو کې د اسلامي حزب د سیاسي بندیانو خوشې کول یاد کړل. ویل چې په دې مسله په اصولو کې توافق شته دی خو بیا هم دا حزب په دې باندې ټینګار کوي. هغه له ګاونډي هیوادو څخه په ابرومندانه ډول وطن ته په پنځه کلونو موده کې د افغان مهاجرینو ستنېدل د دغه حزب د بل شرط په توګه چې لا پرې بشپړه موافقه نه ده شوې یاد کړ. او ویل چې د افغانستان څخه بهر په کمپونو کې د افغان مهاجرینو څخه جګړې ته د عسکرو د راټولولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. هغه درېمه مسله د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د متناسبې نمایندګۍ له مخې د ټاکنو ترسره کول یاد کړل. خو هغه د دوه نور مسلو یادونه ونه کړه. د مخ د افغانستان د سولې علي شورا مرسیالي میرمن حبیبه سورابی امریکا آشنا رادیو ته ویلي چې دغه شورا او اسلامي حزب د پلاو ترمنس د پیزیش مادو څخه په دویش مادو موافقه شوې ده. اسلامي حزب نږدې یو میاشت وړاندې د محمد امین کریم په مشرۍ یو دوه کسیز پلاوی د افغانستان سولې علي شورا سره د خبرو لپاره کابل ته رالیږلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د وایان یو مرستیال دوا خان مینپال وړم ورځ په کابل کې زمونږ د خبريال سره په یو مرکه کې ویلو چې په کابل کې د روستۍ خونړۍ حملې نه وروسته حکومت طالبانو سره د سولې د مذاکرات په اړه خپل پالیسي بدل کړې ده او په یوې نوې طرحه باندې کار کوي. مونږ په دې ارتباط باندې په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز د مشر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې ده. سیدی د وی پوښتنې په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې سولا بل ښه الټرناتیو نه لري، بل الټرناتیو یې جنگ دی، اما یو سلسله مجبوریتونه او ضرورتونه دي چې موازی باید لږ څه تغییر شي، اما د دې تغییر امکان نشته. دا چې د پاکستان حکومت تعهد کړی و چې په دې برخه کې به مرسته وکړي او له هغه اوله دا تشبینی کېدل چې د پاکستان حکومت یا یو سلسله کوي یا نه غواړي او یا امکانات نه لري چې دې شي ته په اصطلاح عملي جنګ ورکړي، دا هغه شی و چې توقع کېده. او په دې ارتباط باندې افغاني حکومت د فکر کوم انتخاب زیات نه دی، محدود دی.
افغان حکومت چې د طالبانو سره د سولې په ځای یو بل طرحه غواړي چې وړاندې کړي، یو بل لارې په لټه کې دی، ستاسو په نظر څه رقم طرحه او یا لاره کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل کړي؟
خبره داسې ده چې په یو ټولنه کې تر هغه وخته پورې سوله او استقرار نشي راتللی چې د ټولنې اصلي او واقعي ځواکونه د هغې وطن د هغه ټولنې په سیاسي سټیج کې ځایونه لري. وقته خبره ده چې د افغانستان په سیاسي سټیج کې د خلل وجود لري. د دې خبرې د تحقق لپاره د معاملو لارې نه او د یو څلور راتل وکړل لار نه دا کار نشي کېدلی. زما په پوهه باندې د سیاسي مصالحې اصلي هدف او اصلي لاره جداګانه معاملې او یا د بن غونډې ناستې باید نه اوسي، بلکې د تمام افغاني جوانب توافق کړي وي چې څنګه د دې وطن اصلي سرنوشت او تصمیم نیونکي ملت شي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم د سیاسي مصالحې تېش پارس کلنه برنامه کې یو سلسله مبدوي خطاګانې شته دي او په اوس جریان حالاتو کې د دواړو خواوو مطالبات د یو سلسله په شرطونو په راوړلو سره د صلحې موانع دي. زه فکر کوم دا سلسله شرطونه د دې مشروعیت اخیستل دا باید ملت ته مراجعه وشي. د دې ناستو او د دې مذاکراتو اصلي هدف باید هغه میکانیزم جوړول وي چې د هغه په نتیجه کې ملت اصلي تشنګرنده شي. په بل شي توافق کول په امارت اسلامي توافق کول په قانون اساسي توافق کول یا سلسله نورو شیانو مخکې توافق کول دا فکر کوم بې ځایه مطالبې دي او په دې مورد کې باید اساسي تعریف شي.
سید صاحب، تاسو په سوله کې د افغان حکومت سره د ولس په ګډون ډیر ټینګار کوئ، اوس نو ولس او حکومت باید څه رقم لارې او نوې طرحه خپله کړي یا نوې طرحه ولري تر څو په افغانستان کې سوله راشي؟ ستاسو نظر څه دی؟ مشخص وړاندیز لري په دې برخه کې؟
یقیني ډول ویلی شم چې د افغانستان مسأله یو لاچاره مسأله نه ده. د افغانستان مشکل د حلې دورې، اما په هغه صورت چې کار هلته وسپارل شي. زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان خلک سوله غواړي، اما هغه سوله چې پاکستان غواړي هغه د افغانستان دپاره په ګټه نه ده او دا یو سلسله تاریخي جوانب لري. د دې مسالې د حل دپاره مختلف تدابیر او اعتماد سازي پکار ده او په عمده شکل باندې دغه ناستې او ولاړې په دې مفهوم نه وي چې د افغانستان د ملت په غیاب کې د معامله وشي. دا ناستې او ولاړې په دې مفهوم باندې چې هغه سمو چې مخکې وویل د تمامو افغاني ځواکونو رښتینی ځواکونو مسله او غیر مسله سره په یو سلسله اصولو داسې توافق کوي چې د هغه په نتیجه کې ملت اصلي تصمیم نیونکی اوسي او پریږدي چې دا مسلمان ملت تصمیم ونیسي چې څه غواړي. د افغان ملت خلک پریږدي میکانیزمونه وجود لري. زه مطمئن یم چې دا تفاهم ته رسېدل ممکن دي.
مننه سیدی صاحب، کورم ودان.
او اوس هم د یو څو خبرونو لنډیز. پاکستان وایي چې په یوه میاشت کې به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. ایران وایي چې داعش د سوریې د رقیب په ښار کې د ایران په خلاف دسیسې جوړوي. د ایران د استخبارات وزیر محمود علوي ویلي دی چې څو ځله داعش هڅه کړې ده چې دغه په قول ترورستان ایران ته ولیږي. او د امریکا جمهور رئیس نن جرمني ته ځي او هلته به د سرعظمې مرکل سره د نړیوال اقتصاد، تروریزم، امنیت او یو شمېر نور مسایل په اړه خبرې وکړي.
کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 19.8 درجه سانتیګرېډ اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.1 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 8.2 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.5 درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 19.1 درجه اټکل شوې ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24.8 درجه ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 25.4 درجه ده. او په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 23.6 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د هم نن ساعت سهارنه پښتو خبرونه پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا راځي د خبرونو شروع کیږي. تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voa.pashto.com. ورځمو په خیر.
رادیو